لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د ملي امنیت سلاکار وایي تاجکستان ته اوښتي افغان سرتیري بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوي دي. لهر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې یو پلاوی د ایران په بلنه هغه هیواد ته تللی. جرمني نن 28 تنه نور افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل، او د هند نامتو فلمي ستوری دلیپ کمار نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دې ډلې او پلاوی د ایران په رسمي بلنه په هغه هیواد کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ایران ته د دې پلاوی د سفر دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې پلاوی له ایراني چارواکو سره د اړوندو او دوه اړخیزو موضوعاتو د څېړنې په مخه دې هیواد ته تللی دی. په بیان کې راغلی چې د طالبانو پلاوی به نن له ځینو افغان شخصیتونو سره هم یوه تفاهمي ناسته ولري، او له هغو سره به د هیواد د روان وضعیت او د خبرو له لارې د ستونزو د اوارۍ په موخه خبرې وکړي. افغان چارواکو ایران ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یوه خبری کنفرانس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور مېړنی ولس ته اطمینان ورکومه چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زودګزاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یکشنبه له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شوي دي. 28 تنه افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي دي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حامد کرزي د نړیوال ډګر د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د دې افغانانو لپاره ځانګړي یا چارتر الوتکه سهار وختي په کابل کې کېناسته. اژانس وایي نننۍ الوتنه له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د ایستل شویو افغانانو 40مه الوتنه ده چې په ټوله کې 1104 افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده افغانستان ته لېږدولي دي. په وروستیو څو کلونو کې زرګونه افغانان د عراق، سوریې، پاکستان او افریقایي هېوادونو له وګړو سره یو ځای د یوې ښې راتلونکي په تمه اروپایي هېوادونو ته ځي، خو په دې هېوادونو کې د کډوالو په قوانینو کې د نویو محدودیتونو له کبله اکثر دا کسان نه منل کېږي او ډیری خپلو هېوادونو ته ډیپورت کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوی وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوی و چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي د برېښنا د پرچاوی علت دا دی چې د خلکو تقاضا لوړه ده، خو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی. دوی همداراز وایي چې ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامدارې برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلي دي. د ایران ولسمشر د برېښنا له وزارت څخه وغوښتل چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا په وزمه کې یوې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د یو بل مقطع خبریال د توقیف موده شپږ میاشتې تمدید کړه. په همدې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشي کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسپین کو په نوم دا خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سیمفروپول سیمه کې تر دسمبر میاشتې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې دا خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په شک نیولی. یسپینکو د ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې لپاره اوبښئ کار کوو. او د بالیوډ مینوالو لپاره خوشنونکی خبر ده چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونه یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا،
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلی و. پلار لالا غلام سرور خان او مور عائشه بیگم نومیده. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رام اورشیام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او اوس ورزو لنډې خبری برخې ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي و بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب په کابل کې خبریالانو ته وویل دا سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوي دي. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه سوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه سوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل سوي دي.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر 200 وطنۍ راستنه سوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلي و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامله وه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې ویلي دي هغه 2300 افغان سرتیري چې په دې وروستیو کې په بدخشان کې د جګړو له تودېدو سره تاجکستان ته اوښتي وو بیرته په همدې ولایت کې، یعنی په بدخشان کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خدا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته ستاسو پام راګرځوم.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې تبلیغاتي جګړه د رسنیو که د حکومت دنده. ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې حکومتي چارواکي پرله پسې وایي چې طالبانو دومره پرمختګ نه دی کړی لکه څومره چې ورته تبلیغات کیږي. وړاندې د حکومتي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې رسنۍ، ژورنالیستان په ټولنیزو رسنیو کې ځینې فعالین او آن ځینې سیاستوال د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن کړي دي. د لیکوال په اند لومړی خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تړاو د حکومتي چارواکو ادعا سمه نه ده، خو که سمه هم وي بیا هم مسؤل حکومتي چارواکي دي چې ولی تر واکمنۍ لاندې رسنۍ داسې کار کوي. لیکوال همدارنګ ټینګار کوي چې د رسنیو دنده د واقعیتونو خپرول دي، خو که رسنۍ د واقعیتونو خلاف خپرونې کوي بیا نو ترې پوښتنه هم کیدای شي او پر وړاندې ګام اخیستل کیدای شي. لیکوال د حکومت تبلیغاتي دستګاه ناکامه بللې ده او ټینګار یې کړی چې حکومت د خپلې ناکامۍ پړه پر رسنیو اچوي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید خپله ستونزه حل کړي او له دې پرته پر رسنیو او ژورنالیستانو فشار راوړل او بیا هم په تبلیغاتي جګړو کې ورګډول نه قانوني دي او نه به هم کومه مثبته پایله ولري. هیواد ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان پر ضد د ترهګرو او طالب تر عنوان لاندې د پاکستان یرغل او دغه راز د افغانستان پر ضد د دغه هیواد د چارواکو بربندو څرګندونو سختې اندېښنې راپورته کړې دي. وړاندې راغلي چې دغه هیواد په ټول وس هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې خپل لاسپوڅي حکومت ولري او د دې لپاره د افغانستان پر ضد د ترهګرۍ یرغل ته زور ورکړي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکمه شي او طالبان به واک ته ورسیږي چې ګڼي هغه وخت به پاکستان خپلې پولې وتړي. لیکوال ټینګار کوي لومړی افغان حکومت باید د پاکستان د دغه یرغل او ترهګرۍ پر ګټه د پاکستان د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او بیا نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د ترهګرۍ ځالی او د تمویل سرچینې له منځه یوسي. او افغانستان ورځپاڼې لیکلي چې د ولسوالیو سقوط او د طالبانو ډراماتیک پرمختګ په عامه ذهنیتونو باندې منفي اغیزې کړي دي. د لیکوال په وینا د دغو تبلیغاتو تر شا د سیمې او نړۍ استخباراتي سازمانونه لاس لري او وضعیت مدیریت کوي. لیکوال پر رسنیو هم توندې نیوکې کړي چې د وسلوالو طالبانو په ګټه تبلیغ کوي او افغان حکومت هم د کنټرول لپاره کومه طرحه نه لري. لیکوال ټینګار کوي چې رسنۍ په روان حالت کې لوی مسؤلیت لري چې باید آزاد وي او بې پرې خبرونه خپاره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
زړګۍ مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوځې جانانه لات بل ډول دي، راغاړي وا نوځې جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفن شي پزوان حالات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانان حالات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځي جانان حالات بل ډول دي. ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د